السلام علیکم ستړي مشي په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د 15 نتر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې اخیری غړې کې د خپل قربا منور شاه نیکی پیرزونه قبول کړي په دې غړې کې درته د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار شاهین بونی ری درته وایي
ترمه شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد بے باوري تحریک وړاندې کړي وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت د مشرانو سره لیدلې دي پښتون ژغورن غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت دیوي میاشتې لپاره ځنډه ولیدې او ماسکو وایي چې نن په دویم ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کړي چې د یوکراین د پلازمینې او نورو څلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بے باوري تحریک وړاندې کوي وزیر اعظم عمران خان نن په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکز کې د دغه ګوند مشرانو سره ملاقاتونه کړې دي نوموړي بعد خپل ګوند غړي په ګډون د نورو ګوندونو سره هم ویني د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پروند د قومي سملې په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړې ده د تحریک تر جمع کولو وروسته د پاکستان جمهوري غورځنګ مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شاباش شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په اسلام آباد کې یو شریک خبری کانفرنس ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفه ګوندونه په قومي سملے کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رائے ترلاسه کولی شي بل په حکومت دریز لري چې د پارلمان تر نیمایي زیات غړي لاغي سره ولاړ دي د عدم اعتماد تحریک ترجمه کېدو وروسته د قومي سملے سپیکر باید د دریو او سوارلس ورځو په مینس کې د سملے غونډه راوبلي پختون ژغورن غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت دیوي میاشتې لپاره ځنډه ولیدې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوازنامه لاسلیک شوی چې لمخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی نوموړي زیاته کړه چې د مارچ د 15 نیټې راهیسې به د پی ټی ایم د نورو نیول شوو غړو د خوشي کولو لپاره په بنو کې یو لارجن کوي
پینځلسم مارچ ته په بنو کې یو ډېر لوی او ستر لارجن پوره ورځ د هني پښتون د رهایي د فار کیږي په اتلسم مارچ به ټول کوټه راوځي او د اولي سپتمبر د فار به پوره ورځ لارجن کیږي
پختون ژغورن غورځنګ د پرورې له 13 نیټې راهیسې د سنې سملې مخته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړیو د خوشی کېدو لپاره احتجاجي پرلت وهلې وو د بلوچستان په سیوي کې پرون په یوزان مرګي برید کې و امنیتي سرتیري وجل شي او 15 بش نور جوبل شي دي د سیوي د پولیسو ضلع مشر دوستین دشتی مشال لیډو تو ویل چې برید د حکومتي ملمستون سره نږدې شاوخوا نیم سات ترغي ورستو شو کله چې د پاکستان لوس مشر عارف الوی هلتا د سیوي د کلنۍ میلې په احتتامي دستور کې ګډون کاوه د نوموړي په وینا د 14 په وخت ګڼ سرحدي عسكر او پولیس ولاړ ول او دوی پرین خودل چې ځان مرګي بریدګر پر مخ ولاړ شي په جوبلو کې دولس پولیس هم شامل دي اسلامي دولت یا داعش وستواره ډلې د دې برید ذمہواری منلې ده ماسکو وایي چې نن په دویم ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کی چې د یوکراین د پلازمینې او نورو څلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلې دي دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکراین په آبادو سیمو بمبارۍ ته دوام ورکړی دی او د مهاجرینو شمېره له 2 میلیون اوړېدلې ده پرون په زرګونو کسانو د بشري دهلیزونو له لارې له خپلو سیمو څخه د وتلو هڅه وکړه خو روسي بمبارۍ د وتلو ځینې لارې وتړلې او یو برخه خلک په دغه هڅه کې بریالي نه شو د یو بل راپور تر مخه د امریکا مرستیاله ولسمشره کملا هیرس نن د ناټو دوو اروپایي هیوادونو پولینډ او رومانیا ته خپل سفر پیل کړ د سفر موخه په یوکراین د روسیې د یرغل او په سیمه د اغیز په اړه خبرې کول دي بل خو د روسیې د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف سبا ترکیې ته ځي چرته چې به د خپل یوکراینی سیال دیمیتری کولیبا سره ملاقات کوي دا د دې وخت خبرونه
دا وو شاهین بنیرې چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دې موضوعاتو تفصیل واورئ کراچۍ ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه تازه حال درکو. د پیښور پولیسو د عوامي نېشنل ګوند اطلاعاتو سیکرټري ته ویلي د ترهګرۍ د خطر له وجې د خپل سیاسي هلې ځلې محدود کړي. له حکومت سره د لوزنامې وروسته پښتون ژغورنې غورزنګ د کراچۍ احتجاجي پرلت ځنډولې. د غورزنګ مشر منظور پښتین وایي زیاتره غوښتنې منل شوې دي. د خیبر ضلع مشرانو او سیاسي فعالانو د حکومت د هغه ممکنه فیصله مخالفت کړی دی چې پکې په زمشو ضلعو کې ډیپټی کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکړل شوی دي.
خلک ذهني مینټلی دی ته تیاروي چې دوی بیا واپس آواز اوچت کړي چې یاره مونږ ته زوړ نظام پکار دی او مونږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او مونږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درآمداتو بندیز ولګاوه. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي چې په کې درته د نن ورځې نه ساته خبرونو اخیری غړی وړاندې کوو. په دې کې اولنۍ موضوع لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان کراچۍ ته په داسې حال کې سفر کړی دی چې هلته د په اسلام آباد کې اپوزیشن ګوندونو د نوموړي خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. دا وخت په کراچۍ کې زمونږ خبريال نیاز علي خان زمونږ سره ټلیفون پلي کړی. نیاز خان سلامونه. دغه د وزیر اعظم عمران خان د سفر د او دغلت کې د ملاقاتونو په اړه تفصيلات راسه شریک کړي.
منور شاه صاحب ډیر مننه. وزیر اعظم عمران خان نن کراچۍ ته په داسې حال کې سفر کړی چې پروند د اپوزیشن ګوندونو او بیا خاص کر پاکستان مسلم لیگ نوند پاکستان پیپلز پارټي او جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن چې د غوي خلاف قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد کم تحریک جمع کړی او بیا غوي الته پریس کانفرنس هم کړی. عمران خان په کراچۍ کې د خپل چکم اتحادیان دي چې د غوي په حکومت کې شامل دي د غوي سره مرستي کوي. ایم کیو ایم سره چې کم دي د غوي مرکز ته دا ډون بیس د لچې د کله وزیر اعظم جوړ شوی د نو هغه مرکز ته لاړو. د هغه سره یالته لیدل وکړه. متحده قومومنت یا ایم کیم چې کوم د پقامي اسمبلی کې و سیټونه لري او دا هغه سره په دې خبري شوی چې هغه ته د ادم اعتماد په دې د حکومت سره مرستي وکي. خو تر اوسه د متحده قومومنت چې کوم غړي دي په کراچۍ کې مشران دي هغه وایي چې وزیر اعظم نه د هغه نه مرسته غوښتي او نه په دې اړه څه خبري شوی. خو بیا متحده قومومنت چې کوم وفد یې غړي دي هغه به سبا د پخوانی ولسمشر آصف علی زرداری سره په اسلام آباد کې هم لیدل کوي. وزیر اعظم عمران خان دا غي واستو په کراچۍ په گورنر هاوس کې چې حساس پروګرام کوم غونډه واغې ته په خپل وینا کې یو ځل بیا د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو چې کوم مشران دي په غوي سختي نیوکه وکړه. وی ویل چې موږ په ملک کې اصلاحات لاورو لیکن دا ګوندونه چې په خوا په حکومتونو کې شامل دي وست خپل غلا د پټولو لپاره را سره یو شوې دي. او بیا د پیپلز ګوند یا نورو جماعتونو چې کوم غړي دي د نون لیک هغه هم د عمران خان په دغه وینا یا په دغه تقریر سختي نیوکه کړې دي. په ملک کې عمران خان د دې عدم اعتماد تحریک جمع کول وروسته خپل حالي ځلې چې کوم دې سی وکړي دي. او عمران خان وایي چې زبا په دور زیستو د اتوار پرس چې کوم دې د خیبر پښتونخوا ډیر او بیا د پنجاب د نورو سیمو چې کوم دې هم دوري کوي او التبه خلکو ته ویناګانی کوي.
سامد ډیر مننه نیاز خان دا و په کراچۍ کې زمنګ خبريال چې منګ ته دغه خار ته د وزیر اعظم عمران خان د سفر په اړه تازه صورتحال راک. وزیر اعظم عمران خان په داسې حال کې کراچۍ ته سفر کړی دی چې د نوموړي خلاف د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. په وزیر اعظم د بے باورۍ تحریک په لړ کې د قومي اسمبلی د غونډې وربللو غوښتنلیک جمع کولو وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف او د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری ویګړې خبري غونډې ته په وینا کې دا وکړه چې حکومت مخالفو ګوندونو په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک په حق کې تر نیمایي زیاتې رائے ترلاسه کولې شي. بلخو عمران خان ویلي دي لکه څنګه چې مود نیاز علي خان نه هم واوریدل چې د عدم اعتماد تحریک با له ناکامۍ سره مخ کیږي. په دې اړه نور حال اسلام آباد د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد راکوي.
په قومي اسمبلی کې اپوزیشن لیډر او د نون لیگ صدر میا شهباز شریف په پریس کانفرنس کې ویلي دي چې مخالفو ګوندونو ډیر په سلا او مشورې سره د عمران خان خلاف په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد ووټ کولو فیصله کړې ده. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې تیر ورځ د پیپلز پارټۍ جی یو ای پی د نون لیگ او زموږ سره ملګري سیاسي ګوندونو په ګډه مشوره وکړه چې د عمران خان خلاف په ګډه د عدم اعتماد ووټ په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کول پکار. دا خبره مونږ ډیره پټه ساتلې وه او نن ټولو ګوندونو د خپلو پارلمان غړو نه په عدم اعتماد ووټ ریکوزیشن باندې دستخطونه واخیستل او مونږ نن په قومي اسمبلی سیکریټریټ کې د عدم اعتماد ریکوزیشن جمع کړو. د دې سره سره د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری وویل چې مونږ ته پکار وه چې عمران خان ناموسه موده مخ ځنونه خلاص کړي وای، خو اوس د عمران خان لرې کول د وخت ضرورت دی. مونږ ټولو مخالفو ګوندونو دا سوچ وکړو چې که د عمران خان نه اوس ځنونه خلاص نه کړو بیا چرته هم نشو خلاصېدی. دا سلسله روانه ده او دومره به خرابه شي چې بیا څوک دغه جوړولې هم نشي. مونږ په دې نتیجې ورسېدو چې یو سیاسي ګوند ګوشي پاکستان د دې مشکلو حالاتو نه بهر نشي راوستلی. چې کوم سیاسي ګوندونه زموږ سره نه دي ولاړ، هغې ته هم دا دعوت ورکوو چې راشئ زموږ سره ودرې. مونږ به په ګټه ټول هیواد او ستاسو دا مشکلو حالاتو نه بهر راباسو. په بل اړخ د پاکستان پیپلز ګوند لخوا د فروری په 28مه نیټه د کراچۍ نه را روان شوې لاریون او احتجاجي مظاهره اسلام آباد ته د مارچ په 8مه را ورسېده او په ډي چوک کې جلسه وکړه چې پکې د نورو سیاسي ګوندونو سره سره عوامي نېشنل ګوند هم په ګڼ شمېر سره ګډون وکړو او په ختمېدو نه اول مظاهرې ته خپل بیانونو کې د مخالفو ګوندونو مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې عمران خان د حکومت نه لرې کول د وخت ضرورت دی. خو په بل اړخ وزیر اعظم عمران خان او د پی ټی آی نورو مشرانو په دې خبري پریس کانفرنس نه پس په بیلابیلو موقعو د مخالفو ګوندونو اعلانونو باندې ټکونه وکړل او وی ویل چې دا ټول غله سره رایوځای شوي دي او حکومت په لاس اخیستو ته هلې ځلې کوي. خو اپوزیشن ګوندونو دا یاد ساتي چې دوی به دې ځل هم داسې ناکام کیږي لکه څنګه د تیر څلور کاله دوی په مختلفو موقعو باندې د حکومت د ختمولو کوششونه وکړل. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د پنځشنبي یاد زیارت ورځي 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترانا لاندې
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنري غړی
په سلورو بجو
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د عوامي نېشنل ګوند د اطلاعاتو صوبایي سکرتار سمر بلور وای چې د پیښور پولیسو ورته یو خط استولې چې پکې ورته د هغې ژوند ته د خطر خبرداري ورکړل شوې. سمر بلور د عوامي نېشنل ګوند د وجل شوې یو بل مشر بشیر احمد بلور انګور او د هغه د وجل شوې زوی هارون بلور کونډه ده. وسلوالو طالبانو د یوې لسیزې راهیسې په عمومي توګه عوامي نېشنل ګوند او په ځانګړې توګه بلور خاندان هدف ګرځولې دي، خو د وجنو او بریدونو باوجود دا کورنۍ د مترقی سیاست په لار روانه ده. سمر بلور مشال ریډیو ته وویل چې بغیر لسویری سیاسي فعالیت جاری ساتلې خو حکومت یې د حفاظت لپاره هیڅ ګامونه نه دی پورته کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو مسؤول محمد علي سیف مشال ریډیو ته وویل چې سمر بلور ورسره په دې لړ کې هیڅ رابطه نه ده کړې. په دې حقله نور حال د مشال ریډیو د همکار مجید بابر په ریپورت کې اورو.
د مارچ په 15مه د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکرټری او د صوبایي اسمبلی غړي سمر بلور په خپل ټوئیټر پاڼه په یو غږیز پیغام کې وویل چې د پیښور د پولیسو یو مشر ورته ویلي چې د هغې ژوند ته خطر دی، نو ځکه د خپل سیاسي هلې ځلې محدود کړي او د ځان د امنیت چارې دې برابرې کړي. د مارچ په 8مه چې کله د سمر بلور نه مشال ریډیو د دې ګواښ په نتیجه کې د سیاسي فعالیتونو د محدودولو او د حکومت لخوا د هغې د حفاظت لپاره د امنیتي ګامونو نو پاړه و پختل، نو هغه وویل چې حکومت یې د حفاظت لپاره هیڅ اضافي ګامونه نه دی پورته کړی، البته سیاسي فعالیتونه دوامدار دي.
موږ عوامي خلک یو، موږ عوامي سیاست کو مشران هم کړي دي او کوم حالات دي هغه سره به موږ مقابله کوو. دا کوم د دې خلکو عزائم دي، موږ به دا نه پرېدو چې دي خپل عزائم کې کامیاب.
دا نه د معلومات چې سمر بلور ته د چاو د کوم وسلوالو ډلو لخوا د مرګ واخ ورکړل شوی دی. خو د 2012 کال د دسمبر په 22مه د هغې سخر بشیر بلور او د 2013 میلادي کال د جولای په 10مه د هغې میړه هارون بلور سره د یو شمیر نورو سیاسي کارکوونکو په هغه ځانمرګي بریدونو کې وجل شوي ول چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان منلې وه. پېښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې کله نه په افغانستان کې د افغان طالبانو واکمني راغلی نو په خیبر پختونخوا کې په عمومي توګه او په پېښور کې په خاص توګه خلکو ته د مرګ د ګواښونو لړۍ روانه ده.
دا سلسله یوازې د ملتپاله ګوندونو مشرانو ته یا افرادو ته یا داشن د بلور په شان مشهور خاندان ته یوازې نه ده، بلکې زما د معلوماتو مطابق په دې کې جرنلستانو ته هم ځینې خطونه راغلي دي، سیاسي مشرانو ته هم راغلي دي، اهل تشیع ته هم راغلي دي. او دا سلسله چې کوم دی موږ دې ته په داسې نظر کړو لکه چې کومه په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی او هلته کې د یو نوي جګړې پیل شوی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت د اعلی وزیر محمود خان د اطلاعاتو په برخه کې سلاکار محمد علي سیف نمو د مارچ په 8مه وپوښتل چې سمر بلور ته یې د مرګ د ګواښ نه پس د هغې د حفاظت لپاره څه ګامونه پورته کړي. نو نوموړي وویل چې سمر بلور حکومت سره په دې اړه څه رابطه نه ده کړې.
حکومت د سکیورټي د لپاره په پېښور کې د نفرې ډېر زیات دغه کړې دي، ډیوټي لګولې دي، کافی پولیس ته نورم چې کومې ادارې دي هغه ټولې موجود دي. په کم کم ځای ته د مقامات دي حساس او داسې ځایونه دي چې کوم ځای باندې د دهشتګرد یا د ترخه کرې د حملو خطر کې دي، شي هلته کې حفاظت زیات کړی دی، تلاشي او خلیص کیډرې لګولي دي. کم کم ځای کې چې مزید ضرورت دی نور ضرورت هلته هم سکینرې رسۍ لګیا دي. او دا پورې انتظام به وزیر اعلی صاحب هم دا اعلان کړو چې موږ به سکیورټي مزید ټایټ کړو. هغه ټایټ کړی ده، هر یو کس ته خو ذاتي سکیورټي نشي ورکولی، هغه ممکنه نه ده.
پاکستاني وسلوالو طالبانو د ډیرو مودو راهیسې عوامي نیشنل ګوند هدف ګرځولې ده او دراپونو لمخه په 13 یو لسیده کې د دغه ګوند په سوونو کارکونکو وجل شوې دي. په دغه کې د ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین د زوی راشد حسین وجنه او د 2008 میلادي کال د اکتوبر په 3مه په ولی باغ چارسده کې د عوامي نیشنل ګوند په مشر اسفندیار ولی خان هغه ځانمرګي برید هم شامل ده چې هغه ترې روغ وتلې وو.
د مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
دا مشال ریډیو خبرونه دي. د بلوچستان په سیوی سیمه کې پرون ځانمرګي برید او امنیتی سرتیری وجلی او نور 15 یې جوبل کړی دي. د چارواکو په وینا دا برید داسې مهال شوه چې د سیوی تاریخي میله په ختمېدو و او د دې میلې ورستې دستوري ته د پاکستان ولسمشر عارف البی هم ورغلی و. په دې اړه نور حال له کوټې څخه زمون خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټې څخه 12 کیلومتر لري وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان په سیبي کې د مارچ په 8مه نیټه په 14 کې د وژل سو امنیتي سرتیرو شمیره و او ته رسیدلې ده او په دې 14 کې 25 کسان ټپیان شوي دي. چلو شمیره پولیس او سردي عسكر دي. په دې کې ځینې سخت ټپیان د کوټې وسیمچ هسپتال ته راوړي دي. د 14 د مارچ په 8مه نیټه په سیبي کې هغه وخت وسو کله چې هلته د سیبی تاریخي میله ختم شوی و او د میلې و ورستی د سوریته د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی ورغلی او د مشر میلمه په توګه پاغه کې ګډون کړی و. پر دې محل د بلوچستان گورنر سید ظهور اغا او د قومي اسمبلی ډیپټی سپیکر قاسم سوری هم هلته موجود و. په دې ترڅ کې د مشاریډو سره په خبرو کې د سیبی د پولیسو مشر دوستین دستي وویل چې په پیښه کې وسره دي عسكر وژل شوی او 25 نور ټپیان شوی دي. زیاتره پولیس والا دی پولیس والا هم شامل دی او دغه 14 د ځانمرګي برید لا عمل سوی ده، ځکه چې کله امنیتی سرتیرو دغه ځانمرګي راوګرځوي نو دغه په لاس کې لاسي بم و چې و 14 د دوستین دستی په وینا چې چاودنه په داسې وخت کې وسوه کله چې پولیسو او امنیتي سرتیرو ځانمرګي را ګرځولی و. څوک چې د سیبي د چکرخان سټیډیم په لور روان و، چیر چې سیبي میله ختم سوی او خلک د هغه ځایه څخه د کورو په لور روان و. د نوموړي په وینا که پولیسو او سردي عسکرو دغه ځانمرګي نه وای را ګرځولی، نو د هغه څخه د لوی ځاني زیان خطره زیاته وه. هغه زیاته کړه چې دا پیښه د مارچ په 8 نیټه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ولسمشر ډاکټر عارف علوي د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون وروسته بیرته په جاز کې د کوټ په لور روان سوی و. څوک چې د سیبي د میلې په وروستۍ مراسمو کې د ګډون لپاره د بلوچستان د یوې ورځې پر دوره د کوټ وروسته وسوی ته راغلی و. د ځای چارواکو په وینا چې د پیښو وروسته د پلټنې کار یې پیل کړی دی، خو څوک یې نه دی نیولی. البته پر ټولنیزو رسنیو باندې د یوې مذهبي توندلارې ډلې داعش له لورې د دې وروستۍ پیښې ذمېداري قبله سوې ده. پر پیښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا هم سخته خواشنۍ څرګنده سوې ده او د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس بزنجو امر کړی دی چې په پیښه کې د زخمیانو په ښه توګه علاج وکړل سي. په دې ترڅ کې د مشال ډېرو سر په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان میرمن فرا عظیم شاه وویل چې اعلی وزیر خپل هلیکاپټر سیبي ته لېږدولی او ځینې سخت ټپیان یې د کوټ و سیمیج اسپتال ته د علاج په خاطر راوړی دی. د غړول د اعلی وزیر لخوا په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دی چې د سیبي پیښه ښکاره ترګري ده چې موخه په صوبه کې ناکراري رامنځته کول دي او د پرمختیا د کارو مخنیوي کول دي، خو حکومت به کله هم دغه ډلې و دغه ناوړه کارو ته نه پرېږدي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د دې څخه له مخه د مارچ په 2 نیټه د بلوچستان په مرکز کوټه کې په یوه بله چاودنه کې د پولیسو د پخواني ډي اس پي په ګډون درې کسان وژل سوي او 24 نور ټپیان سوي وو. په هغه کې دوه پولیس والا هم شامل وو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین په کراچۍ کې له تیرو څلیرویشتو ورځو راهیسې د روان احتجاجي پرله د ځنډولو اعلان کړی. نوموړي تیر ماښام پر لتوالو ته په وینا کې وویل چې له سند حکومت سره یې د لوزنامې لاسلیک کولو وروسته د یوې میاشتې لپاره د پرلت ځنډولو فیصله کړې. د هغه په وینا په لوزنامه کې د علي وزیر د خوشي کولو نه علاوه د پی ټی ایم نورې غوښتنې هم شاملې دي چې د سند حکومت یې پوره کولو ته غاړه ایښې ده. خو منظور پښتین وویل چې د دې لوزنامې شکونه به نه په ډاګه کېږي. په دې اړه نور حال له کراچۍ زمونږ خبريال نیاز علي خان راکوي.
د غورزنګ مشر منظور احمد پښتین بیګا د مارچ په 8 د شپې نا وخته دغه احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره د ځنډولو اعلان وکړو.
نن چې کومه مایله وصله پاغه کې دنه چې کوم د علي وزیر د کیس په حواله سره د سیند حکومت او د پی ټی ایم په منځ کې کوم تړون شوی دی، د هغه یو شک دا و چې دغه د علي وزیر یا د پی ټی ایم د نورو قیدیانو په حواله سره چې کوم لیکل موږ در سره کوو هغه په تاسو پبلیک کوئ نه، ځکه چې د دغه د منځته راستلو بهر راستلو سره په هغې په حل کولو کې څه قوتونه بیا مسلې جوړوي، څه خبرې ځنې جوړېږي.
منظور پښتین زیاته کړه چې سن حکومت ورسره دا هم منلی چې د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورن د پولیسو په خوانې اس اس پی روانوار به هم گرفتاریږي او د پی ټی ایم د غړو په ضد به په سن کې مقدمه نه جوړیږي.
مطالبه وا چې روانوار ته به زر تر زر گرفتاری به کیږي، په هغه باندې هم دوی ساين راځي. د پی ټی ایم په دې پرلار یا په نورو هیڅ اکټیویټی به ایف آی آر نه کیږي. د پی ټی ایم سین ملګري چې دوی یې نیول او بیا عدالت له لارې دوی ته جیلونه ورکول او غلطې فیصلې کولو په حواله سره هم زموږ د دوی په منځ تړون شوی دی چې نور ملګري به نه شي نیول.
منظور پښتین د غورځنګ د نورو زنداني ملګرو د خلاصون لپاره د نوي احتجاجي لاریون اعلان هم وکړو.
پنځلسم مارچ ته په بونو کې یو ډېر لوی او ستر لاریون پوره ورځ د حنیف پښتون د رهایۍ لپاره کیږي. په 18 مارچ به په کوئټه کښې ټوله کوئټه راوځي او د اولس هفته لپاره به پوره ورځ لاریون کیږي.
دا سن حکومت او د پی ټی ایم ترمنځ د لیکلي بڼې یا تړون لمخي سن حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او نور غوښتنو لپاره د یوې میاشتې وخت ورکړی شوی دی. د تړون لاندې په سن کې به د پی ټی ایم د غړو په ضد مقدمې نه درج کیږي. پولیس به دوی په پخوانو مقدمو کې هم نه نسی او پولیس او رینجر به د دوی په کورونو چاپې هم نه وهي. د سن حکومت سرچینو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د علي وزیر مقدمې چې په سن کې د ترهګرۍ ضد په کومو عدالتونو کې اوریدنې کیږي، که پی ټی ایم په دغه تحفظات لري نو دغه مقدمه به نورو عدالتونو ته ولېږل شي. د علي وزیر او د پی ټی ایم د نورو غړو مقدمه به په عدالتونو کې ګړندۍ اوریدنې هم پیل شي او د سن حکومت به په یوه میاشت کې د لیکلي تړون د عملي کولو پابند وي. بلخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی په خبرو اترو باور لري. د پی ټی ایم سره د خپل ګوند مشر بلاول بټو زرداری په وینا خبرې اترې او مذاکرات کړي چې کامیاب شوي او پی ټی ایم سره کړی تړون به د قانون لاندې عملی کوي. د پی ټی ایم لخوا د غورزنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین، د مرکزی کمیټې غړی محمد شیر مسید نور باچا او نور غړي د سن حکومت سره په خبرو اترو کې شریکو، او د سن حکومت لخوا د سن حکومت ویان مرتضی وهاب، د انرژي وزیر امتیاز شیخ دغه تړون کړی دی. په کراچۍ کې پی ټی ایم دغه احتجاجي پرلت چې د علي وزیر د خوشي کېدو سره په کراچۍ کې پښتنو ته د ورپېښو مسلو په اړه د پروري د 14 راهسې پیل کړی وو او د کراچۍ سره د هیواد د نورو برخو خیبر پښتونخوا، د پېښور، سوابۍ، جنوبي وزیرستان، د بلوچستان، د کوټې، چمن، ژوب او د نورو بیلابیلو سیمو څخه په ګڼ شمېر کې خلک هم راغلي وو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال خبرونو کې ورزو کورمتا. په دغه ځله کې حکومت د فرقیزون خطو لوجه د بې کورکل شو خلکو د بیا بادولو لپاره لس کال وړاندې یو عرب او دوه اتیا کروڑ روپۍ منظوري کړې وي، خو ډیر خلک داسې شته چې د واپسۍ باوجود تر اوسه د ړنګو کورونو پوره معاوضه نه ده ورکړل شوې. په سیمه کې حکومت د ورانو شو کورونو لپاره کورو سر 3 لک روپۍ ټاکلې وي، خو ځایي متاثرینو ته یوازې 1.5 لک روپۍ چکونه ورکړل شوې. بلخوا چارواکي وایي په سیمه کې به ټولو متاثرینو ته خپل حقونه ورکول کیږي. په دې حق لال سیمې زمونږ خبريال طارق اورګزی نور حال راکوي.
د مظفرکوټ ځای مشر عبدالغیور د نهې پرز مشال لوډیو ته ویلي کله چې خپل سیمو ته واپس کړل نو د ړنګو کورونو سروې تر کې دوه پس ضلع انتظامې د 1.5 لک روپو چکونه ورکړل، خو له لس کاله تر دوه پس په همدغه مت کې پاتې نور رقم لا هم نه دی ورته ملو شوی.
دې داسې طریقه وه چې نیم چیک به 1.5 لک به دیر کې، بیا به میاشت ته مو دوه ورځ 1.5 لک نور راویر کې. نو د بنګه حکومت کوم متاثرین او مخیزای دی بغزای دی مظفر کوټ مرو خیر کنا دا چګونو نیمه ویر کو انیمو سپورې نشته ده.
په ضلع کې د مری امن لوز نامه تر عمل کې دوه پس حکومت د فرقای زنه خطو لکبله به کور شیو خلکو د بیا آبادولو په غرض یو عرب او 2 اتیا کروڑ روپے منځوري کړي، خو ډیر خلک داسې دي چې د واپسې باوجود د ړنګو کورونو پوره موایزه تر اوسه نه ورکل شوی. د پړچنار یو مدني فعال محمود علي جان توري مشال لوډیو ته وای کله هم لا انتظامی پښتنه وکړي چې منځور شوی فند ولې پاتې متاثرو ته نه ورکول کیږي، نو هیڅ معقول جواب ورسره نه وی. مدنی فعال زیاتوی دا د معلوم شي چې یاد فون چرتا او په کم ځای کې ولګي دو ولې چې ځای متاثرین لا هم لمرستو پاتې دي.
یو عرب به 80 روپے متا د بهاله پر روغ دي، چې دا بهاله سکیمونه په وکوي حال به حال کوي. خو بد قسمت سره یو عرب نه زیات د خپل وغته لوړې اوسه دی ریکارډ یا دی اډیټ وشي د کور می سابقا ټول ریکارډ د مو شي صرف د کوم پلټیکلون دي کې مې زغو او دي کې یو کاستا اوسه پورې اول ورځ نه نن ورځې پورې یو له سکول کې چې چیک بک مغې و تان سره ده.
موږ چې کله په دا وړه د ځلې تنظیمي مشر لوسل خان خټک او پختل چې آیا ولې د بنګه تاثیرونو رقم ایثار شوه، نو هغه د دغه جواب ورنکړو. خلبته دمره اویل چې پاتې ټولو ته خپل حق ملاويږي او څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. ویسل خان خټک زیاتوی د مری عمل لوز نامې لمخې ټول متاثرین په خپل کورونو په درنوخ سمبلولو ته چمتو دي.
غی ته یو قسم لو شوه دی او نیکسټ کم پروسیجر دی هغه مطابق پزی دا غی سره الریډی ملاقاتونه شوې دي په زما په دې فرست 2-3 هفتو کې. دا ټول سیزونه کاغه په مری معاهده کې کور دي او کا دا انټرنلی ډسپلیس پرسن والا ایشوز دي.
په کورما کې د اپریل 2001 تر جون 2013 پورې نه جنگونه شوي چې پکې د 250 علاقو بنیادی ډانچه تر تبا کې دوروسته له هغه شاوخوا 2000 کورنۍ وتلی ول. خو چې کله د اکتوبر په 2013 کال کې د مری امن لوزنامه عملی شوه نو بیرته رستنه کېدل شروع شول. په ضلع کې یعقوبی ابراهیم زو، شلوزان، تنګي، سنگباس، بوغره، پړه چنار، بلیامینو، بالشخیل او یو شمېر سیمو متاثرین داسې دي چې لا هم د کډوالۍ ژوند په تیرولو مجبور دي. طارق کورکزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
د روانې غړې نیمای ته ورسېدلو. په پېښور کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز د شاهین بنیرین اورو.
سلام شه د وخت مې خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بے باورۍ تحریک وړاندې کوي. وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکز کې د دغه ګوند مشرانو سره کتلې دي. د پاکستان حکومت مخالفو ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. پختون ژغورنې غورځنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت د یوې میاشتې لپاره ځنډولی دی. د غورځنګ مشر منظور پښتین بیګا پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوې چې له مخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشي کولو او د غورځنګ د نورو غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. پختون ژغورنې غورځنګ د فروری 14 نیټې راهیسې د سند اسمبلی مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت وهلې وو. د بلوچستان په سیوې کې پرون په یو ځانمرګي برید کې 8 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي چې برید د حکومتي مېلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوې د کلنۍ میلې په احتتامي دستوره کې ګډون کاوه. د برید ذمهواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې ده. ماسکو وایي چې نن په دویمه ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کی چې د یوکرین د پلازمینې او نورو څلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکرین په آبادو سیمو بمبارۍ ته دوام ورکړی دی او د مهاجرینو شمیره له 2 میلیونه اوړېدلې ده. د یو بل راپور تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هیرس نن د ناټو 2 اروپایي هیوادونو پولینډ او رومانیا ته خپل سفر پیل کړ. د سفر موخه په یوکرین د روسیې د یرغل او په سیمه یې د اغیز په اړه خبرې کول دي.
دا وو شاهین بنیره چې تاسو ته د دې ساده خبرونو لنډیز وړاندې کړ. او اوس ورځو د ریپورټونو لړۍ ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن د روس د تیلو په درآمداتو بندیز ولګاوه. دا هغه فیصله ده چې ماسکو ورله مخه خبرداري ورکړې وو. کدا سې وشي نو روس به د یورپی ټولنې په هیوادونو د انرژي د برآمداتو په برخه کې یو لړ بندیزونه لګوي. په دې اړه نور حال د احمد شیبر ریپورت کې اورو.
ولسمشر جو بایدن ویل چې د تیلو د وارداتو بندیز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د اوکراین د جګړې په خاطر سخت ضربه ده. په سپینه ماڼۍ کې پرون ولسمشر بایدن امریکایانو ته خبرداري ورکړ او څرګنده یې کړه چې له ازادي څخه دفاع خپل قیمت لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي څو ځله له لویدیځه غوښتي دي چې له روسیې څخه د انرژي پر وارداتو بندیز ولګوي. ولسمشر بایدن وویل چې د پوتین د جګړې په خاطر به لوړ شي، خو د ژمنه وکړه چې پر امریکایانو به تر وسه وسه د دې اغیزو د کمیدو لپاره هڅې وکړي. جمهور رئیس بایدن دا خبر هم وکړه چې پوتین به کله هم د اوکراین جګړه ونه ګټي. روسیا ممکن په ډیره وحشتناک بیا خپل پرمختګ ته ادامه ورکړي، خو دا خبره مخکې له مخکې روښانه ده چې اوکراین به کله هم د پوتین لپاره یو بریا نه وي. د امریکا متحده ایالاتونه نږدې 8% تیل له روسیې څخه اخلي او له روسیې څخه ګاز نه پیری. د روسیې ګاز د اروپایي ټولنې یو شمېر غړي هیوادونه اخلي. د جرمني سر اعظم اولاف شولتس ویلي دي چې دی له دې سره مخالف دی چې له روسیې څخه د ګاز او تیلو صادرات بند شي. شولتس وایي چې اروپایي ټولنه له روسیې څخه د انرژي صادراتو ته سخت ضرورت لري. د شولز مرستيال رابرټ هایبک پرونو ویل چې تیر اونۍ د واشنگتن کې امریکایي چارواکو ته څرګند کړه چې د انرژي د وارداتو په برخه کې د اروپای ټولنې دریځ بدل دی. ټاکل شوی دی چې سبا پاریس ته نشتی په ویرسیلیس کې د اروپایي هیوادو د مشرانو دوه ورځنۍ غونډه پیل شي او په دې غونډه کې پر دې خبرې وشي چې څرنګه د انرژي په برخه کې پر روسیې اتکا کمول شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د مارچ په اتمه په پاکستان کې هم د خزو ورځبن منځل شو. په دې لړ کې د خزو د حقوقو په دفاع کې په کراچۍ، لاهور، ملتان او اسلام آباد کې لاریونونه وشول. د لارون ګډونوالو د روزګار د یو شان مواقعو، ټولنیزو انصاف او امنیت غوښتنه کوله. د پاکستان حکومت پرون په دې ورځ د سنفی برابرۍ یعنی د ښځو او د سړو د برابرۍ پالیسي هم اعلان کړه. نور حال شانواز ترک زیرا کوي.
دغه ناری د زنانه لخوا په اورت مارچ یا د زنانه لاریون په دوران وهل شوی. دوی ویل خپل حقونه غواړي. د مارچ په تمه د زنانه د نړیوال ورځ په مناسبت سره پاکستان کې د اورت مارچ په نوم وتلی لاریون کې زنانه غوښتلی دوی ته باید د قانون په مطابق خپل حقونه ورکړي شي. د سما ټی وی چینل سره په خبرو کې د اسلام آباد په اورت مارچ کې یوې زنانه ګډونوالې وویل دا وای په تعلیمي ادارو کې او په کولو سرکونو کې د دوی زورونه بند شي او دوی ته د جایز حقونه ورکړي شي. بس دومره خود دوی غوښتنې دي. اورت مارچ په لاهور، کراچي او نورو ښارونو کې هم شوه. د کراچي په اورت مارچ کې د دوی په غوښتنو کې ویل شوی چې دوی ته باید سکیورټي ورکړي شي، په امن دی او معاشونه دي برابر وي. د لاهور په مارچ کې د انصاف غوښتنه کړي، د ملتان په مارچ کې د ښه تعلیمي نظام غوښتنه، ولې د اسلام آباد په مارچ کې د انصاف، سکیورټي او ازادي غوښتنه کړي. د اورت مارچ سره سم هم د مارچ په اتمه په لاهور کې د حیا ډے یا د حیا ورځ او په اسلام آباد کې ورته حیا مارچ نوم ورکړي هم شوه. دغه مارچ د جماعت اسلامي ډلې او د ځینو نورو مذهبي ډلو د زنانو لخوا شوه. د دوی لخوا په مارچ کې ګډونوالو سره په لاسونو کې پلی کارډونه هم و چې په سوشل میډیا په خوروشو تصویرانو کې ښکاري. په دغه پلی کارډونو د نورو خبرو ترڅنګ دا هم لیکلی وو د زنانه په غیږ کې د ملکونو او قانونو تقدیر بدلونکو خلکو پالنه کیږي او بل ناره ده چې دا زنانه ده چې د هر رقم حالاتو سره په زړورتیا مقابله کوي. د اسلام آباد په اورت مارچ کې د بشري حقوقو د زنانو د حقوقو لپاره کارکونکو ډاکټر فرزانه باری هم موجوده و. فرزانه باری میډیا سره په خبرو کې ویلي هم د دوی د مارچ په ورځ دوی ته د سرکار لخوا د مارچ کولو اجازه نامه نه ورکړل شوی، خو دوی بیا هم د مارچ او یا لاریون کوي. د جی کی پوینت په نوم د یوټیوب چینل سره په خبرو کې فرزانه باری د اورت مارچ او د حیا مارچ په حواله سره وویل مونږ ته انتظامی اجازت نه دی راکړ. بیا هم خبر ده چې پولیس زمونږ د سکیورټی لپاره ولاړ دی. مونږ ډیر مشکل حالات سره مخ شو، خو مونږ وویل چې هیڅ کله به خپل سیاسي ځای خالی نه پرېږدو. د حیا مارش کوونکو سره زمونږ هیڅ مسله نشته. د هغوی حق دی چې د زنانو پورز هم د زنانو د حقوقو خبره وکړي. بل خو د منصوبو او پرمختیايي کارونو د وفاقي وزارت لخوا هم د مارچ په اتمه د جاري شوی خبر تر مخه دغه وزارت د قومي سنفي پالیسي فریم ورک په نوم پالیسي هم جوړه کړي او دای هم د مارچ په اتمه چې د زنانو نړیوال ورځ مانځل کیږي دغه پالیسي کې ویل شوی زنانو ته مساوي حقونه ورکړل کیږي. د یاد وزارت وفاقي وزیر اسد عمر د مارچ په اتمه په خپل ټویټر لیکلی د زنانو په ژوند کې د ترقی را وستو لپاره د پالیسي جوړه شوې ده. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په سواد کې د زده کوونکو لپاره یو دستوره جوړه شوې چې په کې د ژوند په بیلابېلو برخو کې کامیاب او خزو خپلې قصې وړاندې کړې. دوی ویل چې هر خزه صلاحیت لري کچره دوی ته موقع ورکړل شي او دوی ته وویل شي چې باز بندیزونه د دوی نه لري کړل شي، نو دوی د ژوند په زغال کې کامیابی ترلاسه کولای شي. د دغه غونډې حال نیاز احمد خان راکوي چې د یوې ډاکټرې د غاګ نه شروع کیږي.
زبغه خوش قسمت جنکو هغه خوش قسمت خزو کیم چې ماتا چرته چا دانه دی ویلی چې تعلیم ما حاصله و
دا غږ د سوات سیدو شریف میډیکل کالج خودون کې پروفیسر ډاکټر سانیا خټک ته چې سیدو شریف کې راجم شوی د میډیکل زده کوونکو ته کوي. ډاکټر د خپل کامیاب ژوند په اړه وایي چې وړمۍ کې ورته د کورنۍ لخوا مرستې میلاو شوې او بیا یې په خپل مهنت د طب اعلی زده کړې وکړې او اوس نورو ته خودنه کوي.
یو مقام چې یو ښځه حاصلې په دې معاشره کې نو اول به خپل مهنت باندې بروسه کوي، په ځان به اعتبار کوي، لکه چې کانفیډنس ته چې وایي چې اعتبار په ځان باندې ستا دا دونه اعتماد وي.
د ستوره کې شریکې د سوات ښځو تانې مشره ایس ایچ او شهناز بیبي وویل چې کله یې د پولیس پورس کې نوکری کوله نو د خاندان خلقو سره تعلق پرېښودو، ولې اوس هم هغه خلق دې نه مرستې اخلي او د ښځو په پولیس تانه کې متاثر ښځو ته مرستې ورکوي.
مخکې چې مخځي پولیس سټېشن تتلې نو په هر تانه کې زموږ خپل د افسرانو په هر تانه کې دوه بخځې کېنولې وي، خو چې کله به د سړو تانې ته خلک تلو نو هغه به یېریدو. په دې وجه زموږ افسرانو صاحبانو ټولو دغه میټینګ وکړه، د وومن پولیس سټېشن یې جوړ کړ. په وومن پولیس سټېشن کې زموږ سره ټولې ښځې دي، میرزا زموږ سره ښځه ده، اولداران زموږ سره دي، تانداران دي، چوګانې دي.
د سوات نه اوړمنۍ خبریاله شایسته حکیم دستوري ته وویل کچري ښځو ته د هغوی د حقونو په اړه معلومات وي نو دوی په دې پښتنه معاشره کې ښه کردار ادا کولی شي.
دلته تاسو نن کتل ډیر داسې زموږ خویندې راغلي وي یا کوم میلمانه چې راغلي هغه په ډیر ښه ښه کورونو نه او په ډیر ښه ښه زبم چې سوکو ناسي چې خپلې زمواریانې چې دغه سر ترسي نو په دغه پیغام بور کوم چې زم سونه چې خلک زما आवाज او چې مهنت کوي، چې تاسو مهنت کوي تاسو به ستاسو هر حق به هم تاسو ته ملاويږي، تاسو په خپل ژوند کې مخکې تللی هم شي.
د سواد په عدالتونو کې کارکونکي خزینه وکیلا شهناز وای چې یو وخت داسې وو چې د سواد سړو وکیلانو هم عدالتونو کې کار نشو کولای او دغه کار ته کوپریا نظام ویل کېدو، خو دې وکالت شروع کړو او خپل کار په کامیابۍ سره کوي.
به حیثیت وکیلا زه د 800 وکیلانو سره دلته کار کوم، مونږ ته پته لګی چې سونه هرډلز دي، خو د هغه باوجود مونږه شاته شوی نه یو، مونږ مخی ته روان یو. نن هغه 200 وکیلان دي چې زمونږ عزت کوي، مونږ باروم ته ورننوځو که زمونږ چیر نه یا یو دیسی تقریبا نو هغه مونږ ته پاسي.
د ستوره کې د سعیدو میډیکل کالج حسین عربي چې د دواینو په جنګلو زده کړې کوي وایي چې د کامیابو ښځو او ریدو سره ورته پوره حوصله میلاو شو.
چې زما تدا مشکلات نشته دی چې ته سبق موایا یا ته سټډی مکوایا ته مخکې مزه، مشکلات ما ته د سوسایټي یو چند داسې خلک دی یو 5% چې دا غوي نه راته دا چې دا غوي کامنټ شو یا دا غوي رویه چې دی هغه ما هټکې. نو د دین مم زموږ کم ریسپیکټیبل ګیسټ یو کم مم سی ول او ته کلیئرلی ویل چې داسې خلک چې دی یو حد پوری اګنور کوي، خو د اګنورنس هم یو خپل حد دی، داینه بعد هغه ته ښه سترونګلی خپه طاقت سره جواب ورکوي.
د ښځو د حقونو دستور تابع کوونکی وای چې مقصد یې پیغلو زده کوونکو ته دا خودلو چې په دې ماحول کې د بندیزونو او مشکلاتو باوجود کامیاب ژوند تیرول لپاره څه قسمه هلې ځلې پکار دي او خپل حقونو ترلاسه کولو لپاره ګامونه څومره ضروری دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
درنا پلور
قبائلی
ضلعوں کے د جنکو تعلیمی شرح اغیتا د ورپیخو مشکلاتو او د سکولونو صورتحال پاړه لزده کوونکو استادانو د سیمې مشرانو او چارواکو سره خبرې کوو. خبرونه تاسو د دوشنبه یا ګل پاورز په کوم 3 بجې او د سې شنبه یا نه پاورز په 3:30 بجو لمشال ریډیو اوریدئ شئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوریدئ. د خیبر ضلع سیاسي مشران او وکیلان وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په زمشوو ضلعو کې ډیپټي کمشنرانو ته د جسټس آف پیس او د سیاو شمیر نورو اختیارات ورکولو اراده کړې ده. دوی وایي چې د فاټا تر انزمام وروسته د قبایلي ضلعو باندې غیر ضروري قوانین نه لاګو کوي او د نور ملک د وګړو په سیر چلند ورسره وشي. د دغو قوانینو د نافذولو په اړه له صوبای حکومت پخلی نه دی کړی، خو د خیبر ضلع نه د صوبایي اسمبلۍ غړی وای چې دی به په اسمبلۍ کې د دې اقدام مخالفت کوي. دا چې د جسټس اف پیس قانون لاندې ډیپټی کمشنرانو ته کوم ډول اختیارات حاصلېږي په دې اړه تفصیل لسیمه زمون خبريال فرهاد شینواره راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر عمران اپریدی مشال ریډیو ته وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دوه لپاره ډیر جدوجهد شوی، امون به هیڅ کله دا حکومت دې ته پرېګ نه دو چې د اف سی آر په شان زوړ نظام را باندې مسلط کړی.
زمونږ په دې زمې زلاو کې کار نه کیږي، نو چې نه کیږي خلک ذهني مینټلی دې ته تیاروي چې دی بیا واپس آواز اوچت کی چې یاره مونږ ته زوړ نظام پکار دی. خو زوړ نظام به دوی څنګه وچلایي، ځکه چې زوړ نظام د پاره خو به آئینی تقاضی وي او هغه تقاضی به پوره کول غواړي او دا دومره په اسانه نشي کېدی، او مونږ د دې لپاره ډېر جدوجهد کړی دی او مونږ د دې خبرو بالکل خلاف یو.
قانون پوه ایډوکیټ فرهاد پردی وایي چې جسټس آف پیس لاندې ډیپټی کمشنران د پولیسو او عدالت ځنې اختیارات استعمالولی شي، خو که دا ښه قوانین وي نو بیا په کار دا چې په بندوبستي ضلعو کې هم نافذ کړل شي.
نو دې ته د سی آر پی سی سیکشن 54 چې د ایف آی آر درج کولو د فده او اختیارات دي، سی چو هغه دی جسټس آف د پیس ته ورکړی دی د 22 اے سیکشن لاندې سب سیکشن 6 سی آر پی سی لاندې، چې دا به ډایرکشن ایشو کولی شي په کمپلینټ باندې لوکل پولیس ته چې تاسو د فلانی فلانی سړی د ایف آی آر درج کړئ. دا زمشوی علاقې په کوټه سیستم باندې ولې ساتل کیږي؟ آئین کې هیڅ قسمه ډسکریمینیشن نشته، یو شان خلک په یو شان ډیل کوي او د آئین په نظر کې برابر دي. نو بیا کدا ډیر ښه کار دی، نو بیا د پیښور او د نورو ضلعو سره خدا زیاتې شو، او کدا فرض کا ښه کار نه دی نو بیا د پیښور سره چې نه کیږي او یا د نورو ضلعو سره د صوبې د نورو ضلعو سره نه کیږي، نو بیا د مرج ډیسټریکټ سره داسې سلوک ولې کیږي؟
خیبر ضلع نه د صوبایي سملای غړی بلاول پردی وایي چې دوی ته لا دا معلومات نه دي ورکړل شوي چې په قبایلي ضلعو کې ډیپټی کمشنرانو ته اضافي اختیارات ورکوي، خو که داسې کیږي نو بیا به یې د صوبایي سملای په فلور مخالفت کوي.
اول خو داسې سشته نه جي، که داسې صحیح جي بل خبر یې څه شي د دې به مخالفت کو جی، او بربور تعداد کے ان شاء اللہ تعالیٰ منگا اپوزیشن ممبر بم ان شاء اللہ تعالیٰ ممبران بہ حکومتی ممبران بم ان شاء اللہ دے کے منگ سپورٹ کئی، او بالکل دس سشتہ نا چې کم مرجر شوی او کم آئینی او قانونی رائټ چې کم قبایلی سیمه عوامو ته ملوي، دا سیم ایز ا پاکستانی چې کم نور پاکستان کې هغه آئینی او قانونی حق ته ملو شوی، 25 امینډمنټ شوی دی او په هغه کې چینجز کول، امینډمنټ کول، دا د قبایلو عوامو سرم ظلم دی، د روان نسل دی قبایلو هغه سرم ظلم دی او زیاتې دی. ان شاء الله تعالی دې ته به موږ نه پریدو.
ډیپټی کمشنرانو او اسسټنټ کمشنرانو ته د دغه اختیارات ورکولو د سپارښتنو مسودې تفصیل د اسناد په شکل کې په سوشل میډیا خپور شوی چې د خیبر پختونخوا حکومت د هوم اینڈ ٹرائبل افیئرز محکمې په لیټر هډ لیکل شوی چې تر دې دمه حکومت پخلی نه کوي. دا په داسې حال کې دا چې په 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوی او هلته بندوبستي ضلعو نظام عملی شوی، پولیسو او عدالت نظام ورغځېدلی، خو بیا په دې وروستو کې هلته په قبایلي ضلعو کې په هر تحصیل کې د اے ڈی آر په نوم د مشرانو د ثالثی کونسلونه جوړ شوي او فریقین ورته په خپله خوښه د پولیسو او عدالت په ځای خپلې شخړې ورسپارلی شي او چې فیصله پرې وشي نو بیا با قانونی حیثیت لري، او دل لپاره په صوبایي اسمبلی کې قانون سازی هم شوي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری خېدي؟ د انسان بنیادی بشری حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدی شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او د تورته نور موضوعات د مشال رادیو په ونیزه خبرونه قانوني لارې کې ل قانون پوهانو سره سیړو. د خبرونه د هر دوشنبه په ورځ د مسپخین په 2:30 او د هر چهارشنبه په ورځ د مسپخین په پاوباندې 1 بجه بوريوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر ویلی په بنو خار کې د کیدونکو پښتون قومي جرګې ایجنډا واک به یې د ګوند نه بلکې د ګډونوالو په لاس کې. محمود خان چکتی دا خبره د مارچ په 8 نیټه مخروطن د مشال ریډیو په ټویټر سپیسز یا حجره کې د ځانګړي بلما په توګه وکړه. د دې ګوند په کوربتوب د مارچ په 11 په بنو کې په کیدونکو د درې ورځنۍ جرګه کې د پښتون وطن پاله او مذهبي سیاسي ګوندونو لیکوالانو، استادانو، پوهانو، مسلکي کسانو، قبایلي مشرانو، دینی عالمانو او خزو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. په ټویټر سپیسز د شو پښتنو او جوابونو لنډیز د عبدالحی کاکړ رپورټ کې ورو
د مارچ پر 8 نیټه مخستن 9 بجې شروع شوی د مشال ډو په دې ټویټر سپیس کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې مشتو په سلګونو پښتنو شزو او سړیو برخه واخیسته.
ټول دوستان چې دلته راغلي دي هغوی ته مینه او سلامونه وایم. زه بشیر ګواښیم د مشال رادیو په استازیتوب باندې دلته خبرې کوم.
ډېره مننه بشیر ګواښ صاحب او نورو ملګرو ټولو ته سلامونه. محمد خان چرزي صاحب تاسو سره کله وایي
د سپیس یو شمیر کسانو د پښتونخوا ملي امن پارټي له مشر محمود خان اڅکزي څخه په بنو کې د مارچ پر 11 نیټه د کېدونکو درې ورځنۍ جرګې په اړه پوښتنې هم وکړې. مشال راډیو وپوښتل چې آیا د بنو د جرګې د ایجنډا ټاکلو او فیصلو واک اختیار به له پښتونخوا ملي امن پارټي سره وي. د دې په جواب کې محمود خان اڅکزي وویل چې ګوند یې د جرګې یوازې قربتوب کوي.
ټکی هم دا دی چې ورور د وطن حالت دا دی په دې کې د موږ سره اکن شریک کوي، د موږ سره پوه شریک کوي چې په ګډه د دې ولادت راوباسو. نه دا زموږ دا، نه ایجنډا زموږ ده.
د دې ټویټر سپیس یا حجره مجلس چې شاوخوا 1:09 دوام وکړ پکې زیاتره خبري او پښتني د جرګې شاوخوا څرخېدلې. خو په دې کې چې یو پښتنه له محمود خان څخه ځخه په وار وار وسوه هغه داوه چې د جرګې پریکړه به څنګه عملی کېږي. نوموړي په دې اړه څه واضح جواب ورنکړ. البته د حجره په ګډونوالو یې غږ وکړ چې په دې اړه خپل وړاندیزونه ورسره شریک کړي. پښتونخوا ملي امن پارټي په جرګه کې د مذهبي ګوندونو مشرانو او غړو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې کې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل رحمان او د جمعیت اسلامي مشران هم دي. ملت پال ګوندونه لکه پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نېشنل ګوند په افغانستان کې د طالبان لخوا د پرزول شوي منتخب ولسمشر اشرف غني او مذهبي ګوندونه بیا د افغان طالبانو ملاتړ دي. هم دې تضاد ته په کتو سره د مشال رادیو مدیر داود خټک له محمود خان اڅکزي څخه وپوښتل.
تاسو سره مولانا فضل الرحمن هم هغه مر متفق دي او تاسو سره سراج الحق صاحب هم هغه مر متفق دي. څومره چې تاسو او د عوامي نېشنل ګوند خبره ده کاغه د طالب په حق چې استفاده ته مغه د طالب په حق لده یا په افغانستان کې د طالب په حق لده. او دویمه خبره دا ده چې آیا تاسو دې جرګې ته طالب هم راوغواړي ځکه چې طالب هم پښتون دي.
تاسو طالب ذکر وکړي، طالب دا د ډیورنډ لاندې خلک موږ اوس نو ته موږ به زبې مرګورو ټول ته ویلي ته په اخلاص مو ته ویلي چې موږ راسي د موږ سره کې شریک کړي. انسانان سره په سره کې متفق هغه خلک چې په یو ګوند کې شامل دي. البته د کمپ په معنا متحده محاذونو کومونه جوړوي. اوس دا جرګه په کومه داسې کومونه کېدلی شي راسي او انګریزي کوي لاو تینکینګ افریقن نېشنل کانګرس چې جوړ شو تا ساوت افریقا کې زموږ مشکلات په کار دي چې موږ هم داسې یو مشترک دراسه وکړو. دا په کې جدا ده، زما دا جدا ده، لیکن د کمپ په معنا دا خو مزرمان صاحب کته نسي ویلی نه دا سره جدا کویلی سي نه دا بل سره نه دا د بلې پارتي سره ویلی سي چې د پښتانه وطن پر شتمنۍ دي د پښتانه د بچانو
په کابل کې مشت پښتو لیکوال اسمت کانی د پښتونخوا ملي عوامي پارټي له مشر څخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غزول سبي اغزنتار پاړه پښتنه وکړه.
سلامونه خان دغه اغزنتار او د جرګه کې د دغه ژغ د پروتوکول لپاره تاسو څه کولای شئ؟
د مونږه ځو کانی صاحب
زور کانی به زور
ټول په خیر څنګه پښتونخوا ملي عوامي پارټي د دې کتن پاکی نه شي پر دې لار خلک بارو چوڑی راوړي کارتوس چوڑی راوړي بمونه جوړی راوړي. البته دا ډیر بدکار دي چې خلک به دې خو ولر شي شنوارو د لارې په درې خیبر کې به خلک ولر ننګار شار ته جلال آباد ته دا خو به د کور دپاره مې یو ګوله ګټلې وه، دغه رنګه د کندهار سپین ګولډک پر لار وه، طبیعي خوا به یو چین غوړي جوړ، دا خوا به یو شی راواخیستې. دا پابندي چې موږ جرګې ته روان یو، جرګه کې ګډ پښتانه ناست دي. زه وایم چې دا د پښتانه سره زیاتوب دي. پر دې لازغل لار باندې په کار چې د پښتانه تګ راتګ بالکل یلی.
د پاکستان حکومت په 2018 کال کې د امنیت ټینګښت په موخه پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار غځولو کار پیل کړی و. تیرو افغان حکومتونو په بیا بیا ویلي چې ډیورنډ کرښه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه د پولې په توګه منل شوی او اغزن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره لګوي. د مشال ریډیو په دې ټویټر سپیس کې په جرګه کې د ښځو د ګډون په اړه هم پوښتنې وشوې. په دې اړه سیاسي او ټولنیزې فعالې لایبا یوسفزی وپوښتل.
سلامونه مشرم، تاسو زنانه را غوښتي دي، نو هغه دا وی چې کوم نظر دی هغه به هم په اعلامیه کې شاملې، ځکه چې دا څومره ستونزې دي د ښکار چې کوم دی ښځې هم ډېرې زیاتې.
په جواب کې محمد خان اڅکزي لایبا یوسفزی ته هم په جرګه کې د ګډون بلنه ورکړه او وی ویل چې نور شذې هم ور بلل سوي دي. محمد خان اڅکزي زیاته کړه چې د بنو جرګه یوازې په پاکستان کې د میشتو پښتنو ترمنځ ده، خو نوموړي وړاندیز وکړ چې باید دومره د پاکستان او افغانستان د پښتنو ترمنځ او درېمه په کوم اروپایي هیواد کې وسی چې پکې د نړۍ ټول پښتانه ګډون وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتن شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
خیواډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپے پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او بایکینګ زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د مشال ریډیو خبرونه دی چې تاسو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په پښتو ژبه اوریدل خبرونه تاسو د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاري په مشال ریډیو .com هم اوریدل شي. د مشال ریډیو دا پانه که تاسو په دغه پته نه خلاصيږي او تاسو سمارټ فون لرئ نو بیا تاسو د مشال ریډیو اپلیکیشن یا اپ هم ډاونلوډ کولای شئ چې د مشال ریډیو نیوازې د روانې خبرونه په اوریدل شي، بلکې د مشال ریډیو په پانه باندې الته د تیر وختونو غږیزی خبرونه، ویډیوي خبرونه او دا راز په لیکلي بڼه ډیر معلومات او تفصيلات ترلاسه کولای شي. مشال ریډیو سره تاسو د فیسبوک، ټویټر، انستګرام او یوټیوب د لارې هم ملګری کېدلی شئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په دې پای کې یو وار بیا شاهین بنیري ته ورزو د دې سات د خبرونو د لنډیز لپاره.
سره مشه د دې وخت مهم خبرونه په داسې حال کې چې اپوزیشن د حکومت ضد د بیباورۍ تحریک وړاندې کوي. وزیر اعظم عمران خان په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکز کې د دغه ګوند مشرانو سره کتلي دي. د پاکستان حکومت مخالفه ګوندونو پرون د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د وزیر اعظم عمران خان خلاف د عدم اعتماد تحریک جمع کړی دی. پختون ژغورنه غورزنګ په کراچۍ کې خپل احتجاجي پرلت دیوي میاشت لپاره ځنډولې ده. د غورزنګ مشر منظور پښتین بیگا پرلتوالو ته په وینا کې اعلان وکړ چې د سند حکومت او پی ټی ایم ترمنځ لوزنامه لاسلیک شوه چې لمخې سند حکومت ته د علي وزیر د خوشی کول او د غورزنګ د نور غوښتنو پوره کولو لپاره یو میاشت وخت ورکړل شوی دی. پختون ژغورنې غورځنګ د فروری له 14 منټې راهیسې د سنی اسمبلۍ مخې ته د علي وزیر او د غورځنګ د نورو زندانی غړیو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت وهلې وو. دا بلوچستان په سیوی کې پرون په یو ځانمرګي برید کې 8 امنیتي سرتیري وژل شوي او 25 نور ژوبل شوي دي. د سیمې د پولیسو مشر مشال لیډو ته ویلي چې برید د حکومتي میلمستون سره نږدې شاوخوا نیم ساعت تر هغې وروسته وشو کله چې د پاکستان ولسمشر عارف الوی هلته د سیوی د کلنۍ میلې په احتتامي دستوره کې ګډون کاوه. د برید ذمهواري اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې منلې ده. ماسکو وایي چې نن په دویمه ورځ به هم هغه خلکو ته بشري دهلیزونه چمتو کړي چې د یوکرین د پلازمینې او نورو څلورو ښارونو څخه په تیښته راوتلي دي. دا په داسې حال کې ده چې روسي ځواکونو د یوکرین په آبادو سیمو بمباری ته دوام ورکړی دی او د مهاجرینو شمیره له 2 میلیونه اوړېدلې ده. د یو بل راپور تر مخه د امریکا مرستیال ولسمشره کاملا هیرس نن د ناټو دوه اروپایي هیوادونو پولینډ او رومانیا ته خپل سفر پیل کړي. د سفر موخه په یوکرین د روسیې د یرغل او په سیمه یې د اغیز په اړه خبرې کول دي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه پای ته ورسېد. امید ده چې دا خبرونه مو خوښ شوې وي. سبا سهار په 9 بجې به د سلام پښتونخوا په غږ یو وار بیا تاسو ته زریږو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو کې تاسو پاتې شئ نو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. زه منور شاه او د مشال ریډیو ټول همکاران تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مو سپارو. خان او آباد اوسئ.